سلامونه او ستړي مسي وخت د ماسوشن دوه بجې سوي د مچالېډو په بلګړی کې مزاب عبدالحی کاکل هر کله کوم په دې غړي کې به د جانفیلو په بر بنو کې روان پرلخت پای ته رسیدلې دي او د مړو د شخولو لپاره خلک بیرته جانفیلو ته لبنو روان شوي دي. دا هم د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ د ننګرهار او د خیبر د قبایلي مشرانو په خیبر کې جلسه جرګه او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. په دومره کې دوه نیوز خپرونې قانوني بلار او درنا په لور لرو. پایل بل خبرونه وکړو. خبرونه احمد الله وړاندې کوي. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د جاني خيلو د مشرانو او حکومت ترمنځ د مذاکرات وروسته په بنو کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. د اسیا زړه استنبول پروسه کانفرنس د بارنو چارو وزیرانو غونډه په تاجکستان کې پیل شوه او د روس صدر ولادیمیر د سیمې په یو زندان کې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی سره لیدلې دي. د خبرونو تفصیل. د جاني خيلو د مشرانو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ د مذاکرات وروسته په بنو کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. د سیمینا د مشال ویډیو خبريال تر مخه په بنو کې احتجاج کوونکو ته د جاني خيلو مشرانو د حکومت سره د مذاکرات تفصیل وړاندې کړو او له هغې وروسته یې د احتجاجي پرلت د ختمولو اعلان وکړو. د جرګي یو غړي حبیب الله مشال ویډیو ته وویل چې هم نن په د څلور واڼو زلمیانو مړي خاورو ته سپارل کیږي. بلخوا د ګل په سهار مشال ویډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران منګش وویل چې حکومت یې د جاني خيلو د مشرانو ټولې غوښتنې منلې دي. د نوموړي په خبره د وژل شوو کسانو ذمہوار به د قانون منګولو ته راولي او کورنیو سره به یې مالی مرستې کوي. په جاني خيلو کې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد به بلا امتیاز کاروایی کوي او د سیمې د پرمختګ لپاره به پروژې اعلانوي. د جاني خيلو څلور ځوانان چې عمرونه یې د دیارلس نه تر اتلس کالو پورې وو د مارچ په لومړۍ ورځو کې لادرکه شوي وو چې د مارچ په یوویشتمه یې مړي ترلاسه شول. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ګوزن یا پولیو ضد د څاڅکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین نن نه پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو د پروګرام مشر ډاکټر عبدالباسط مشال ویډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د 15 کالو نه کم عمر څلور شپېته لکه ماشومانو ته به د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکوي. د ډاکټر باسط په خبره په پېښور او خیبر ضلعو کې به دا کمپاین و ورځي او پاتو ضلعو کې به 15 ورځې جاری وي. د راولپنډۍ د بنی پولیس وایي چې په پرانه قلعه سیمه کې د هندوانو یو مندر ته نقصان رسولو په تور یې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. پولیس وایي د اتوار په ورځ د دغه زوړ مندر د بیا رغونې کار روان و چې نامعلومه کسانو یې داخلي دروازې پوړۍ او د عبادت ځای ته زیان ورسوو. د دغه مندر د سنبالولو او د اوقافو د راولپنډۍ د امنیت مرستیال سکتر سید رضا عباس پولیسو ته ویلي د اتوار په ورځ لسو نه تر دولسو پورې نامعلومه کسانو مندر ته زیان ورسوو. پولیس وایي دغه مندر کې د ایوی میاشتنه د بیا رغونې کار روان دی او د عبادت لپاره نه دی پرانستل شوی. د اسیا زړه استنبول پروسې کانفرنس د غړو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوه. دا غونډه چې د دې پروسې نه هم ده شاوخوا اولس هیوادونو د بارنو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویان ګران هیواد مشال ویډیو ته وویل له دې غونډې مخه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت د سیمې د هیوادونو د سیاسي اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن دوشنبه ته ورسید. نوموړی به په دویمه ورځ غونډې ته وینا کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په برما کې د فوز لخوا د طاقت د کارولو او پس له هغې نوي کسانو د وژنې غندنه کړې ده. په ډیلیویر ریاست کې د خپل کور نه سرخار واشنگټن ته د ستنېدو نه پس تېره ورځ بایدن خبریالانو سره په خبرو کې وویل دا را رسېدلي معلوماتو له مخې د دومره خلکو وژنه یو غیر ضروري ویرونکې او وحشیانه عمل دی. بلخوا اروپایي ټولنې هم د دې تشدد غندنه کړې او دا یې د نه منلو وړ عمل بللی. د روس د ولسی نگرانی د کمیشن غړی وایي چې ولادیمیر د سیمې په یو زندان کې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی سره لیدلی. تیره ورځ دغه کمیشن چیرمن په یو بیان کې وویل چې دا ملاقات پس له هغې وشو چې ناوالنی د خپل خراب صحیح حالت او په زندان کې د ناکافي صحیح سهولتونو په اړه شکایت وکړو. نوموړي په دغه بیان کې زیاته کړې چې د کمیشن ډلې ناوالنی سره په دې موخه ولیدل چې د ناوالنی صحت د ورپېښو ستونزو او د درملنې د وضعیت په اړه ځان خبر کړي. د خبرونو پای. خبرونه مولا احمد الله واوریدل د مشالېډو په دې غړي کې ودرته یو شمیر ریپورتونه لرو خو د سر موضوع به مو د جانیخیلو د پرلتوالو احتجاج او حکومت سره مذاکرات ویل کڅنګ تاسو واوریدل د حکومت او مشرانو ترمنځ د اوږدو مذاکرات وروسته د جانیخیلو احتجاج ختم شوی او خلکو د جانیخیل په لور باندې رهیسبی دي او له هم روان دي دا احتجاج د څلورو ځوانانو د وژل کېدو پر ضد د مارچ په 18مه پیل شو چې له حکومت سره د مذاکراتو وروسته د سیمې خلک ډاډه نه وو نو ځکه د اسلام آباد پر لور باندې پروند لاریون پیل کړ چې په ټوچی پله باندې پولیسو د دوی مخه ونیوله او وروسته چې کله دوی بنو تر ننوتل نو د اوښکو بیونکې ګیس پر ضد استعمال کړي. په دې مهال باندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په بیړنۍ توګه بنو ته ورسېدل. د مذاکراتو یو سلسله پیل شوه چې نن تر سهار څلور بجو روانه وه او دا خبرې اترې کامیاب شوې. په دې اړه به خبرې وروسته د حکومت له چارواکو سره کوو چې کومې مطالبې ومنل شوې. دا چې اوس دا وخت تازه حال څه دی او پرلت په کوم حال کې دی زموږ له همکار عمر وزیر زخمو دا تفصیل پوښتلی دی.
څنګه چې تاسو وې دغه پرلت پاړه خټول اوریدونکو خبر دي چې تاسو ورځیل ته پجاني خلو چې دوام لرلو بل اخره فرون دوی چې اسلام آباد مارچ پیل کو نو ماشام پورې پټول ورسې دوی بنو ته ورسېدل. بنو دمی پول باندې زرګونو پښمیر کې دغه چې کوم احتجاجیان وی غان اسول بیا د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرون چې کوم د بنو تر ورسېدو سره د صوبایي نور وزیرانو او په دغه مذاکراتو کې نور هم د امنیتی ادارو لوړ پوړي چې کوم دي افسران شامل وو ورسره ورسره د پرلت چې کوم مشران وي خصوصا په ځانګړي ډول بیا د جاني خیلو د قبیلو مشران چې کومي ملک مویز عدنان وزیر چې سابق ایم پی ای دی او د غرنګ نور د پرلت چې کوم د ځوانانو کمیټي وا په دې کې شامل وو. پرون د شپې یعنی چې سحر څلورو بجو پورې دغه مذاکرات لګیاو په بنو چونی کې دغه تا په دې کې ډیپټی کمشنر کمشنر بنو دغه ټول نور چارواکي هم په دې کې نه
عمر وزیر صاحب دا باندې خو عمر وزیر په دې باندې خو کامران بنگش سر مو مرکه لرو دغه غشتنې چې څنګه مذاکرات توسو پر دې خبره راټو کې دا وخت چې موږ او تاسو خبرې کوو د پرلت په څه حال دی او څه خبره ده پکې.
پرلت ختم شو لړبا مونږ دا وایو چې پرلت پایت ورسېدو جانی خیل چې څومره هم خلک راوتلی وو هغه واپس روان شول. مړی هم جانی خیل ته واپس روان کړی دی الته به خاورې ته ساری او دغه پرلت په مذاکراتو باندې ختم شو چې هغه غوښتنه چې دا جانی خیل قبیله او دغه د احتجاج کوونکي وي هغه ټول ومنل شو. څنګه ومنل شو؟ هغه چې جانی خیل مشران دغه پرلت که څه هم مذاکرات پرون ده د شپې ټوله شپه جاری وو سهار څلورو بجو پورې خو هغه فاینل شوی نه وو ځکه چې پرلتوالو وی چې دغه خبره به دلته په میدان کې شي. نو چرته هم چې په دمی پول باندې په زرګونو خلک ناسو الته بیا په میدان باندې دا خبره وشوه. مذاکراتي کمیټي رااله هغه یو یو پوینټ پرلتوالو ته بیان کو هغه نه پس پرلتوالو ته نه په هغه باندې صلاح وغوښته چې په دې تاسو راځي. بیا د ټول پرلتوال په هغه باندې راضی شول چې د دې ډاډ ورکړل شو هغه نه پس پرلت ختم شو. نور چې کوم په دې کې تاسو اوریدونکو ته راولې وی لومړی چې کوم وا په ټوله نه خاص چې په هغه باندې بیا په پرلت کې خبره وشوې چې حکومت بدلته امن باورې کوي هغه د پرابا کوټلي ګامونه پورته کوي هغه پوښ ډاډ دی پکې
شاه سم دا هغه د بیا راځو کامران بنگشم راته بیانوي. خو تاسو زه خیبل پښتنه داد چې جاني خیلو ته پروند پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین او د قومي اسمبلی غړی موسین داوړ او دغه سي دوی داوایي چې شپاړس پوری نږدې کسان نیول شوی چې هغه به د پرلت ته ورتلو هغه نیول شوی کسان آیا اوسم په جیلونو کې د خلاص شوی دی؟
بالکل دغه پښتنه دغه چې اوریدونکو هم دنه خبر شي او وړاندې خبرمنه کې هم وویل منظور پښتین په ګډون د مغردنګ دویم مشر او د قومي اسمبلی غړی موسین داوړ اغا سار وختي چې کوم دی د پولیسو په حراست کې و پروند روانو نیولې او اغا آزاد شوی دی بلکې راورسېدل پرلت او د پرلت چې کوم اعلانیا و دلته د ختمېدو اغا تر هغه پورې د سره مشروط و چې سو پورې دوی رسیدلې نه وي اغا راورسېدل پرلت خپل ویناوي هم وکړي اغه نه پز بیا د مذاکرات اخري فائنل راوند پورا شو اغه نه پز بیا د مظاهره ډنګ شو خو د منظور پښتین او د موسین داوړ نه پرتا نور هم چې سمره نیولې شوی کسان دی هغه هم آزاد شول. په پرلت کې بیا هم عدنان وزیر ورته ووي چې تاسو کچر ته داسې کس وي چې هغه په دې دوران کې نیولې شوی وي نو هغې ناموخه یې د غیزې نه چې مونږ بیا هغې سره پرې خبرې وکړو. نو د ډی خان والا چې کم کسان وو هغې ووي چې د ډی خان ځنه ملګري یا نه دي خلاص شوي هغې سپیج نه حکومت ته بیا کال وشو چې هغه هم آزاد کړي نو هغه هم په غیزې کې ومنل شوه. په دې دوران کې چرته هم کسان نیولې شوي دي هغه په کا په خیبر پښتونخوا کې دي که په جنوبي پښتونخوا کې دي د ټولو غوښتنه وشوه چې دا دې آزاد شي. ورسره ورسره عبدالحی لنډ به دا ووایم چې علي وزیر دپاره هم غوښتنه وشوه خو هغه هغې نه پس چې کله پرلت ختم شو چې هغه دې هم آزاد کړل شي چې کومه فیصله محفوظه ده هغه دې نو را واورول شي.
دا عمر وزیر وو چې په دې اړه تفصیل راکوي چې جاني خیل پرلت ختم شوی دی او تازه معلومات دا دي چې خلک لا هم په لاره دي او جاني خیل ته به رسیږي او هلته به مړی شخوي. خو دا مطالبه چې یا غوښتنې چې دوی کولې نو له حکومت سره تر سهاره پورې مذاکرات کول. د خیبر پښتونخوا حکومت یو چارواکي کامران منګش چې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی محمود خان سره هم بنو ته تللی او دا مذاکراتو کې شامل وو مشالې ډو تور چې د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ حکومتي ډلې بیګا شپه په بنو کې د جاني خیل د احتجاج له مرسانو سره په لیدنه کې دا غو ټول غوښتنې ومنلې او په نتیجه کې د نوموړي په خبره احتجاج ختم او څلور ورځې سیو هم هلکان به مړی تسپارل خاور تسپارل کیږي. منګش دا ماړي کول ورز د کوپ چارو کې خبر پښتون وزیر اعلی سلاکار دی زموږ همکارانو بچا ته د مرکې په پایل کې د بیګنۍ لیدنې او د هغې د ګډونوالو په اړه معلومات ورکړل.
د ټولو جانخیلو چې څومره قوم دی د هغې مشران بیګا بیا رالل دلته کمشنر هاوس ته په دې کې سالسان هم راغلي د قبایلو نور مشران او رګزون او خیبر نه مروتو جرګه هم وه پکې. اخر چې کوم دی سحر څلور بجې متفقه طور باندې دا فیصله وشوله چې غریب دا درنه ختمی او دا غی چې کم مطالبات او هغه حکومت اومنل غی هم د لوی زړه مظاهره وکړه مونږ دا غی هم شکریا ادا کو.
ها مننه بګش په تاسو مونږ ته ویل شي چې دا مطالبات کم داسې غټ غټ لوی لوی غوښتنه دا غی څه وی تاسو څه شی ومنل غی سره
په کورونو کې د دې حفاظت د لپاره کوم قانوني اصلاحات راته ده غی ته به حکومت نه ورزي او د دې علاقې نه بچ کم ده مصلح ګروپس خبر ختمی. دغه خبر دادا چې د جاني خیلو تقریبا خلک چې کوم ده کنه هغه حکومت سره په قید کې دي چې کوم اوور د پیریډ هغه গ্রেফতার کړی شوی دي دا غي چې کوم ریویو پروسس ته هغه به دوباره کیږي چې هغه کې کوم کسان کبې ګنا دي پکې نو هغه به فورن رها کیږي او کسوک پکې ګناګار دي نو هغه متعلق به اکورډینګلی اکشن اخستل کیږي. د دې چې کوم سلور شهدا او اغي د پر شهدا پکیج هم حکومت وزیر اعلی سپد د مشرانو په درناوي کې 25 لک روپې سی شهید اغه هم وسره ومنله. بیا د دې ډېر غټ ډیماند دا چې زمونږه علاقه کې لکه د دې طرحه غره او د دې مسایلو د وجه ترقیاتی کارونه نه دي شوی نو اغي د پر خصوصي پکیج هم وزیر اعلی سپ اعلان کړو. د دې احتجاجي درنه په وخت کې دې دا وویل چې زمونږه سمرا شوراکا یا کم خلک چې دیتار روان هغه باندې کا پرچی شوی او کا গ্রেফতার کړی شوی دی نو هغه پرچی بم ختمی شي او গ্রেফতার خلک به هم رها کړی شي. یو چې کوم دا سلور شهداو د دې لپاره انډیپندنت او ترانسپیرنت انکوایری ډیماند ودو دي د دې نه پس چې کوم دی بیا متفقه تور باندې دا فیصله وکړي دا درنه بم ختم شي او مړی چې کوم دی هغه به هم بایزت طریقې سره دفن کړی شي.
دا مشرانو د دې په حواله غوښمن خبريال مونږ ته وایي چې د مشرانو ویلي چې د دې چې کومې مذاکرات کومې خبرې د حکومت سره شوې دي او تاسو وایي چې دا کامیاب شوې دي نو دغه خبرې بدی وړي دغه چې کوم خلک اوس هم په بنو کې پرلت لګولې د احتجاج باندې ناشتي زرګونه خلک دي دا غوښتنې د مذاکرات د پایلې د نتیجې بدوی هغه خلکو ته وړاندې کوي کغه وسره ومنلې نو بیا بدی وایي چې یو دا کامیاب دی او کوي نه منلې نو بیا بدی بیا هم د اسلام آباد په لور چې کوم دی د خپل تیارې نیولو یو مارچ پکې د مړي به اسلام آباد توړي دی خپل دغه پروګرام بیا مختبوزی نو تاسو سمره هیله منې چې دی بده تاسو خبرې ومني په دې بده د تسلی وشي او د احتجاج بګنې ختم شي.
پاچا صاحب د جرګې د قبایلو او د پښتنو چې کوم خپل روایت دی دغه په تحت باندې د دې چې سمره مطالبات دا بار هم موږ منل دي دی چې پرون راتلل دلته جرګې ته ندی ته ټولو چې سمره هم مظاهرین او دغه طرف نه واک او اختیار دي سره تو واکمن جرګه وا نو زمانه د خیال چې داسې حالات شته دي چې دی بچا ته پېښ کې په دې کې د نورو قبایلو مشران هم انوالو اغي هم پکې د سالس په تور باندې ګارنټي اخسته بچ دی تاسو مر مطالبات د دې عمرو د شنو مونږ پوره منطقي کې سره واپس
کار تاسو مشال ریډیو اوري کامران بنگشو کامران بنگش د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو په برخه کې سلاکارو چې د جانخیلو د پرلطوالو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو په اړه باندې تفصیل راکوي چې کومې غوښتنې منل شوې دي او دا وخت تازه حال دا دی چې خلک جانخیلو ته روان شوې دي. موږ به دا ګورو چې له تیرو یوې هفتې بلکې لس ورځو راهیسې د جانخیلو د دې کلي ذکر بیخي زیات کیږي او خلک به شایي په دې اړه معلومات غواړي چې دا سیمه د څنګه او چیرې ده. لمو سره هم د جانخیلو یو ځوان حبیب الله د ټلیفون په لاندې دی. حبیب الله خان تاسو سره کله وای؟
وعلیکم السلام. مننه
ډیر مننه حبیب الله خان. دا سره تاسو چې اول ک خلکو ته د ازمو اورینونکو ته یا مشته وایسته چې دا جانخیل دی چرته دا څنګه سیمه ده څوک پکې اوسېږي څومره آبادی ده؟
مننه ورجانا دا غلا جانخیل د بننه چې د کندهار خبر پښتونخوا یو لوی خار دی. د بننه د جنوب راسته تقریبا د 25 کیلومتر اخوا دی. او د ابدی چې کومه ده اوس د 2013 محمد بن شماری شریو د دې کې تقریبا 5000 آبادی ده.
شا یعنی دا 5000 پورا دا کنه خلک وایي تر دې زیاته ده کنه؟
نه دی تقریبا 2000 کم هم ده، مطلب 2500.
شا اوس دې کې دغه علاقه چې دا په دې کې څوک اوسي او د خلکو کاروبار او د اپریشنونو کې دا څومره متاثره شوی ده؟
دی 2009 کې دا فوجي اپریشن وو شو دینه مخکې د خلکو خو روزګار او الته یو غټ منډي دا د خلکو د روزګار خو زیات دکانونه وو پکې اپریشن وو شو هغه منډي زمونږ یې ورانه کړل خلک ډېر بې روزګار شول او ډېر چکم دي د زمونږ د ځوانان مشرم اکثر بهر ملکونو د عربو ملکونو دي الته د روزګار کوي. تعلیم ډېره کمی ده پکې چکم سبق وايي دلته د ماحول داسې جوړ شوی دی چې دا تر هغه د لاسه زمون دا مشومان زمون دا مشران ډیر مطلب ډیسټرب شوی.
خداغه علاقہ کی آیا وسلوال یا طالبان دلته مخ کی وو دلته ځای نه وو څوک څنګه وو؟
او بالکل څنګه چې د غناین 11 واقعیا وشول دلته یو منصوبه بندي باندې دا هغه راغل برانی سره اگر چا خطه دا مطلب چې کوم غیو پروجیکټ جوړ شوی وو نو دلته زمونږ یو ماحول جوړ کړی شو د طالبانو عرب دا کړه ول نو تقریبا سلور کې ذکر د زمونږ خپل مقامي خلک هم طالبان لاړ نو مرکزونه هم دا شو چې دا مخصوص مرکزونه نو خلکو دا چې کوم د مقامي طالبانو بس یو مرکز هم توایل شو.
خو بیا هغه وروسته چې کله پوجي اپریشنونه اوس اوس دغه ځایونه خو به ختمې صفا به یې خلک څنګه ژوند تېری اوس؟
فوجي اپریشن چې وشو په 2009 کې دا اپریشن وشو اوس 2020 دی طالبان لا هسې مطلب پاغې را تقریبا مونږ چې مضبوط دي نو اوبه را نه وي.
ښه نو اوس دغه وخت چې خلک کوم ژوند کوي هلته د ورځې خپل ژوند کوي یا په ویره ترهه کې کوي که لږ له ویرې ترهې آزاد دي علاقه زم سوله په خیبر پښتونخوا کې پوره نو هلته ژوند اوس تر پخوا ښه دی که نه ژوند څنګه دی؟
زه چې دا ووایم که نه چې څنګه چې دا زم شوله اوس د دوې درې میاشتې مخکې دلته زمونږ د خپل جنیسیل کې پولیس راغلل نو زم کول خو تقریبا درې کاله پوره شول درې کاله پس دلته د دې مشت وخت پولیس تا نه جوړه کړل اتنه د یو سرکاري سکول دی هغه ستار ټیچرانو کوم هسټل دی په دې باندې سرکاري تانا جوړه سرکاري تانا یو نه مو نه مو شد پولیس او خپل ډیر څه یې راکې ژوند کوي د ترستا طالبان دي او ځان دي دوړه تخصامو ولس مطلب عوام ډیر.
ډیره مننه حبیب الله خان تاسو په دې اړه تفصیل راکړي. تاسو ته شرواز غواړم اوریدونکو جاني خیلو پاړه باندې د جاني خیلو یو اوسیدونکو حبیب الله خان اوس د غځي د آبادی د پکم ځای کې د خلک څنګه ژوند تیروي د دوی ګټه وټه څه ده او هلته د وسوالو شتون او نشتون په دې اړه باندې تفصیل راکولی. نو اوس به یو بل موضوع ته راځو. او غم د اتوار پر ورځ د ننګرهار د قومي مشرانو یو څلوېښت کسیزه ډله وه چې لنډې کې دلته ورغلې ده او هلته یې د خیبر له قومي مشرانو سره ګډه جرګه کړې. دوی پر تورخم دروازه له لګول شو سفري محدودیتونو سره سر ټکولې او د هغوی د لرې کولو غوښتنه کړې. جرګې ته وویل شو چې د بندیزونو دواړو خواو ته د پښتنو ژوند او اقتصاد خورا زیانمن کړی دی. په جرګه کې پرېکړه شوه چې دواړو لورو ته به کمیټې جوړې شي چې د چارواکو سره د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي. فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ راکوي.
اتوار پورز د ننګرهار یو شمیر ولسوالیو نه راغلو قومي مشرانو د خیبر ضلع قومي مشرانو سره په یو ځای په لنډ کوتل کې وی جرګې ته خپلې ویناګانې وکړې. دوی ویل چې دواړو غاړو ته آباد پښتانه قبایل په تورخم کې د بندیزونو لامل یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او پاسپورت او ویزې شرطونو له وجې په سماجی او اقتصادي حالت باندې ډېر اثرات پرېوتلې. په دې جرګه کې شریک د ننګرهار یو قومی مشر حاجی ظاهر الله ظاهر مشال ریډیو ته وویل
قبایل لکه د پخوا پشان باندې دواړو طرفونو ته پری خودل شي، نه تر چا ویزه غوښته نه تر چا پاسپورت غوښته. د دوی تجارت باید په مغه شکل آزادانه پری خودل شي، د دوی تګ را تګ او خپل ولای ته په درناوي سره وکتل شي. د افغانستان پښتنو سره هم یو کارت تذکیره شته چې د غي وطن تذکیره یا د دې وطن شناختی کارت، دواړه په دې باندې تګ را تګ په آزادانه شکل کولای شي. د چمن بارډر وګورئ، هلته هم ټول تګ را تک په تذکیره او په شناختی کارت باندې ده. ټول مسائل ګران دي، دخول خروج ګران دی، رش ډیر دی، بیا کله گیټ بندي کله خلاصي.
د ننګرهار قومي شورا یو غړي لال آغا کاکړ هم خپل خیالات صدا سرګند کړل.
په دې سره توافق هم وکړو، دلته به هم کمیټه جوړیږي، د افغانستان د پلوونه هم کمیټه جوړیږي، دا دواړه کمیټې به سره په ګډه سره کار کوو. که دلته په دې حکومت کې دوی به موږ سره همکاري کوي، هلته په هغه حکومت کې چې باونډر کې څه مشکل دی موږ به منډه کوو چې تر څو وشو کولای شي دغه پښتانه د پاره چې په دې سرحد کې پراته دي مشکلات دوی حل کړي. خصوصا چې په تورخم کې دا جنجالونه دي، د خط نه اخوا دې خواته موږ زراعت نه لرو، موږ صنعت نه لرو، موږ پروډکټ نه لرو، موږ تولید نه لرو، موږ هم دغه سرحد دی، همدغه تجارتي خط دی، د دې نه خواهش دی چې دغه بونډري کې سهولت راولي.
دې جرګې ته د وینا په وخت ملک دریا خان پردي وویل چې پاکستان د هند سکانو لپاره د کرتارپور راهداري ورکړې، خو په تورخم باندې دواړو خواوو پښتنو ته اساني نه پیدا کوي.
چې کرتارپور ډېر ښه دی، خو په دا نه پوهېږم چې د ما ذات، د ما نسل، د ما شبا، د ما کلتور، د ما مذهب، د ما خور خلنې خپلوي چې ګورم تورخم بند دی. پښتانه افغانان په دا باندې ډېر سخت خپه دي چې تقریبا موږ سره د طرف ګنی سلوک کېږي، چې په پاکستان کې د زنانو بې عزتۍ کېږي. د ما بې عزتۍ چې کوم سرحداتو کې موږ طرف پښتانه وي، دغه طرف ته پښتانه وي، دغو دپاره به داسې یوه طریقه جوړه کړو چې په کاروبار ګنډه کې ورته اسانتیا جوړه شي، په رفت آمد کې ورته اسانتیا جوړه شي.
په لنډ کوتل کې د ننګرهار او خیبر ضلع د قومي مشرانو په شریکه جرګه کې خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ لپاره منتخب شوي غړي شفیق شیر پر دې هم ګډون وکړ او دوی وویل
یو د تګ را تګ کې ډېر تکلیف لیفته زنانا ماشومان او مریضانو ته هغه په حق له خبرې وکړې. اوسره چې کم د روزګار په بابت کې خبرې وکړې، دا رنګې د تذکره یا د ویزې د سنتیا لپاره موږ خبرې وکړې. نو ان شاء الله موږ د کوشش کوو چې هله چارواکو سره موږ په دا حق له باندې مختلف میټینګ ارنج کوو، او ان شاء الله تعالی موږ د خپل د روزګار پوینت اف ویو سره مو د امدرب پوینت اف ویو سره موږ داسې یو طریقه کار جوړ کړو.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې دوی د وفاقي حکومت په امر په 2018 کې په تورخم دروازه د بارډر مینجمنت یا پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي، او دې لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفر کوونکو کسانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی دی، او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړي چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم کې د کورونا لومړۍ څپې په مهال لګول شوی یو شمیر محدودیتونه ختم کړي شوي، او اوس پرې مسافر په هفته کې شپږ ورځې تک راته کولای شي او افغانستان سره د څلېرشت ساعته سوداګرۍ منصوبه هم بیا بحال کړی شوې او د مالونو ډک ګاډي پرې شپه ورځ تلی راتلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لسته کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بچو لمشال ریډیو اورې دې شه.
تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو په دې خبرونه کې ورستی ریپورت ته راځو او هغه هم د پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه دی. د پاکستان کې د کورونا وایرس د دریمې څپې تر پیل وروسته د هیواد نور برخو په څیر په خیبر پښتونخوا کې د احتیاطي تدبیرونو د سرغړون په بنیاد دکاندارانو او عامو وګړو پر ضد قانوني کاروایي شروع شوې ده. حکومت په تېره یوه اونۍ کې شاوخوا 1250 کاروباري ځایونه تړلي، د 540 دوکانونو مالکان یې جرمانه کړي او شاوخوا 60 دوکاندارانو پر ضد اف آی آرونه هم درج کړي. ډاکټران د دې اقداماتو ملاتړ او کاروباریان یې مخالفت کوي چې وایي د دوی معاشي وژنه روانه ده. شبیر مجان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د چیف سیکرټری دفتر لخوا اخستې شوې معلوماتو تر مخه د 28 مارچ نه تر 28 مارچ پورې د سوبې ټولو ضلعو کې د 14,500 نه سیوا بازارونو، دکانونو او مارکیټونو کتنه شوې ده چې پکې تر دې دمه د 6,500 نه سیوا دکانونو او مارکیټونو ته د کرونا پر ضد د احتیاط کولو خبرداري ورکړل شوې ده. دا ګڼ شمېر شادي هلونو په شمول 1,250 دکانونه د احتیاط نه کولو په وجه تړلې شوې دي. 1,540 کسان او دکانونه د 400,000 نه سیوا جرمانه کړل شوې دي او د 80 دکاندارانو پر ضد اف آی آر یا مقدمه هم درج کړل شوې دي. خیبر پښتونخوا کې د تاجرانو د سازمان یو مشر مجیب الرحمن مشال لیډو ته وایي چې حکومتي غونډو لپاره هیڅ احتیاطي لارښوونې یا اس او پیز او نه د کرونا خطر وي.
حکومت چې کم دی هغه د ایچ او پی په اړه کې بدماشي شروع کړی ده چې دکاندار ته وایي تا ماسک دلې چولی او په ماسک باندې دکان بندول او دکان سیل کول، دا د ظلم او د بربریت یو ډېر لوی انتها ده. دې بشادي حال کې 300 کسان او هغه په حال کې دن نه به نو په دې ټول کې پی کې کې اب ډېر کم شادي حال دي چې هغه ډېر لوی به یو شي هغه ډېر لوی سپیس وي. دا د واده سیزن دي، خلکو خلکو ته ویلي دي، جامې تیار دي، جنکو ته جهیز ملو دي، خلکو کړه تل دي، دې به تبه واده نه کې شادي حال بند. موږ وایو چې ایس او پی باندې شو کمل نه کوي په موقع دي هغه جرمانه کی وی ابل ورځ په 25 تاریخ باندې کم پریټ کړی دی، کم 23 مارچ جسره بنو کړی دی. کرونا د وجه کاروبار بندېږي، د کرونا د وجه اسکول بندېږي، د کرونا د وجه قانون بندېږي. آیا خو یو کال دا 23 مارچ نوې منو شوی نسو غناوه؟
بل خو ته د ټپ وهان وای چې ملک کې روان د کرونا درې مړلې ډېر خطرناک ده او په تیزی روانه ده او کچره د دې مخنیوي ونه شو نو هسپتالونو کې به نه د ناروغ ځای وي او نه به علاج کوونکي ډاکټران، نو باید ټول بند او د دې پر ضد عملیات ته نور هم سخت کړی شي.
د دریم لیر چې کوم راغلی دی دا ځکه ډېر خطرناک شو چې کله اول لیر راغلی و په لاکډاون هم او خلک تیرېدو احتیاط به ډېر زیات کولی، ځکه یک موږ ته کامیابي ډېره ملاو شوه. چې کوم دوام لیر راغی په دې کې چا هم داسې سریز دا شی نه واخسته، حکومت نه واسه تر عوام راسه چا هم سیریس نه واخسته. اوس دا دو درم لیر چې کوم دا دوام لیر چې کوم موږ سیریس نه واخسته، دې هغه کې سونه موږ ته وسره وته لګیا دي. او دومره اضافي سره راغلي دي چې موږ درې هسپیټل د پېښور ولې سومره دي، درې وړه کې یو بیډ هم نشته نه. اوس مجبوری ده د ګورنمنت طرف نه کا کریک ډاون کی کا لګ ډاون کی کم از کم دوه هفته موږ ته دا پکار دي چې کا سخت لګ ډاون شي چې کوم چینج جوړ شوی دی چې دا موږ مات کو په ستري باندی
دا منصوبه بندی او پرمختګ وفاقی وزیر اسد عمر ترمخه نن د مارچ په 28 مهم د ان سی او سی غونډه وشو چې پکې د مخ په زیاتیدو کې سونو او هسپتالونو کې د ځای کمیدو لکبله د بندیزونو نور هم د سختولو پریکړه شوې ده. د واپس رغېدو شرحه د خوشه 93% نه 1300 ورځو کې یو نویته راکو شوې ده او دغه شان د مثبت کې سونو تناسب هم 13 هفتو کې سیوا شوې دي او د خوشه 3% په ځای د 10% نه هم اوړېدلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري په دومنی مای کې دوه نیوز پروګرامونه قانوني لاري او د رڼا پر لور. خو اوس دونیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز اورو بیا به د خبرونو ترازو.
د جانی خیلو د مشرانو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ د مذاکرات وروسته په بنو کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. د سیمینار د مشال ویډیو خبريال ترمخه په بنو کې احتجاج کوونکو ته د جانی خیلو مشرانو د حکومت سره د مذاکراتو تفصیل وړاندې کړو او له هغې وروسته د احتجاجي پرلت د ختمولو اعلان وکړو. بلخوا د ګل په سهار مشال ویډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنګش وویل چې حکومت یې د جانی خیلو د مشرانو ټولې غوښتنې منلې دي. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ګوزن یا پولیو ضد د څاڅکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین نن نه پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو د پروګرام مشر ډاکټر عبدالباسط مشال ویډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د 15 کالو نه کم عمر څلور شپېته لکه ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکوي. د راولپنډۍ د بنی پولیس وایي چې په پرانه قلعه سیمه کې د هندوانو یو مندر ته نقصان رسولو په تور یې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. پولیس وایي د اتوار په ورځ دغه زوړ مندر د بیا رغونې کار روان و چې نامعلومه کسانو یې داخلي دروازې پوړۍ او د عبادت ځای ته زیان ورسوو. د اسیا زلو استنبول پروسی کانفرنس د غړو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوه. دا غونډه چې د دې پروسی نه هم ده شاوخوا 19 هیوادونو د بارنو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په برما کې د فوج لخوا د طاقت د کارولو او پس له هغې د نوي کسانو وژنه غندلې ده. او د روس د ولسی نگرانی د کمیشن غړي وایي چې ولادیمیر د سیمې په یو زندان کې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی سره لیدلې دي. 13 ورځې دغه کمیشن چیرمن په وینا چې دا ملاقات پس له هغې وشو چې ناوالنی د خپل خراب صحي حالت او په زندان کې د ناکافي صحي سہولتونو په اړه شکایت وکړو.
تاسو له احمد الله زاده خبرونه لنډیز واوریدل. اوس هم قانوني لار اونیز خبرونه بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیز خبرونه اوري. زه بوریوال کاکړم د قربا پیس هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې له قانون پوهانو سره د غونډو یا اجتماع کولو پر حق، د هغه لپاره پر قانوني شرایطو، ګرځبندیز یا کرفیو او ګوند یا تنظیم جوړولو او له دې سره تړلو موضوعاتو باندې خبرې کوو. دا او دې ته د ورته پښتنو ځواب اوریدو ته د دې خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ. د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو په اړه قرارداد کې راغلي دي چې د نړۍ د هر هیواد ټول وګړي د غونډو کولو او لا یو ګوند یا تنظیم سره د تعلق ساتلو حق لري. د بشري یا انساني حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو دا قرارداد د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر پاکستان هم منلی دی. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان په آئین کې هر چاته د راغونډېدو یا اجتماع ازادي حاصله ده او که څنګه؟ قانون پوه طارق افغان په دې اړه وایي.
د پاکستان د آئین آرټیکل 14 چې دی هغه هر شهري ته هر وګړي ته فریډم اف اسمبلی د رای اوځي کېدو ازادي ورکوي او دا د هر یو باشنده د ملک هغه حق دی چې هغه راغونډ شي.
قانون پو ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وایي دا په بنیادی انساني حقوقو کې راځي او د په وینا د پاکستان آئین د ریاست هر اوسیدونکو ته د دې اجازه ورکړې ده.
د پاکستان چې کوم اساسي قانون دی، کوم آئین دی، کنه نو پدې کې دا خبره شوې ده چې د ملک هر بشر هر وګړي د یو سټیزن دی هغه ته دا حق حاصل دی کنه چې هغه اجتماعي تور باندې خپل مطلب سرگرمی بھی دی ایکٹیویٹیز دی آغا پر مخبوزی کنا یو مطلب قبل اجتماع دا سیاسی اجتماع بھی یا سوشل اجتماع بھی دا واسی کل نیزی دیگی دا تا مکمل اختیار شتا پتا بنی زن کاننی پا بندی نشتا بلکہ دا 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 یو بنیادی انسانی حقوق کی رازی دی پاکستان آئین قانون دی سی تا مکمل اجازت ور کرده ری چی دی اجتماع ایسا جوڑے دیشی
د ایډوکیټ اکبر هوتی پوینا د پاکستان آئین دا څرګنده کړی ده چې د ملک ټول وګړي د خپل حقونو لپاره په آزاد توګه غونډې او اجتماعات کولای شي.
د اسلامي جمهوریت پاکستان چې کوم د بنیادی حقونو لپاره کومه مادي دی په هغه کې د بیخي صفه دي چې د پاکستان شهري یا خاروال یا اوسیدونکو تبه دا آزادی دا بدغی بنیادی حق وی چې هغوی تحریکو کی هغوی راجمشی هغوی د خپل حق د پاره आवाज پورته کی هغوی مومنټو کی حرکتو کی.
د پاکستان په عین کې که یو پلو ولسته حقونه ورکړل سوي نو بل پلو ورته ذمواري هم ټاکل سوي دي. نو د عین لمخې که ولست د اجتماع ازادي لري نو آیا د غونډو یا اجتماع جوړولو لپاره څه شرایط هم شته او کنه؟ ایڈوکیٹ طارق افغان وای
کو شرط پکې دا ده چې دا به پر امن را غونډيږي بغیر د وسلې نه را غونډيږي وسله به نو چتای او که چرته په قانون کې دا سه خبرې چې د قانون د وجه نه اغه اسمبلی اغه را غونډې دل منی نو دغه شرایط پکې اغه د پ 144 څخه چرته حکومت د پ 144 نه پیس کړي نو په اغه صورت کې اجتماع نشي کېده پاغه باندې پابندی باقی که یو ڈلا یا سه خلق پر ام نئی بغیر د وسلی نئی نو دا د دی آئینی او بنیادی حق دی چې دی را غونډ شي خپل اسمبلی وکړي خپل جلسه وکړي خپل جلوس وکړي.
د پاکستان په ګڼو سیمو کې داسې لیدل کیږي چې خلک له ځان سره وسلې ګرځوي او پر دې یو شمیر ګوندونه د بشري حقوقو سازمانونه او د امن لپاره کارکونکي فعالان هم نیوکه کوي. دوی غوښتنه کوي چې ریاست باید د داسې خلکو پر ضد ګامونه پورته کړي. ایډوکیټ طارق افغان وای د پاکستان آئین او قانون د دې بالکل اجازه نه ورکوي چې خلک دی بیل رسمي اجازتنامې له ځان سره سیاسي او ټولنیز غونډو ته وسلې یوسي.
نو قانون د دې د پاره چې هغه پر امن ماحول قائم کی نو کڅوک اسلحه راوړي کڅوک ټوپک تمانچا راوړي چاړه چاقو راوړي نو قانون کی راغی د پاره بندیز دے چې چرته تاسو را د یو شی لایسنس نه د حکومت د طرف نه نواغات ګرځولې نشي او که تاسو را لایسنس یم نو دا غی ته بیا تشهیر نشي کولې هغه کلاو نشي د کولې هغه تاسو ری صرف ستاسو د حفاظت لپاره خو به پټي په ښکار باندې دا غی ته نمایش نشي کولې. من کتلی دی چې په دې سوشل میډیا باندې ډیرو خلکو د اسلحه نمایش کړي نو قانون هغه هم نیولې دی حالانکه هغه په سوشل میډیا باندې دا غي نمایش کړي نو اسلحه چې دنه د هر قسم اسلحه نمایش شیدې نو دا په قانون کې په دې بندیز دی په دې قدغن دی نو د دې د وجه نه که څوک دغه سي جلسي جلوس ته اسلحه وړي نو دا په قانون کې منع دی او بیا به حکومت یا پولیس هغه سړي خلاف اکشن لري هغه به نیسي په هغه به مقدمه کوي.
ایډوکیټ اکبر هوتی زیاتوي چې هر څوک که د وسلې ګرځولو اجازت نامه لري هم نو دا کافی نه ده بلکې هغه اجازت نامه به له ځان سره ګرځوي. ایډوکیټ اکبر هوتی زیاتوي چې که یو غونډي د څه ناڅه تاوان خطر وي نو بیا ریاست د آئین له مخې پر هغه بندیز لګولای شي.
دا یو فطري حق دی د یوې ټولنې چې هغوی د خپل اجتماعي حقونو د پاره هغوی په ګډه سره آواز پورته کی دا فطری حق دی د انسانانو په یو ټولنه کې په یو ملک کې په یو هیواد کې. خو ځینې وخت کې که داسې کیږي چې د یوې ټولنې د اجتماعي آواز پورته کولو په سبب د نقص امن چې دی نو خطر پېښې دي شي او په هغې کې چې دی نو قومي ملي املاکو ته د نقصان د رسېدو خطر وي یا د هغې نه اشتعال جوړېږي یا د هغې نه څه د بغاوت چې دی نو عنصر پاگی کی پیدا کی گی او ہگا لوی نقصان سبب گردی نو پدا سے حالاتو کے دا ضابطہ فوجدارے چکم سیکشن دے کم دفدا دا یو سل سلور سلوے چی دا عموماً دا دہاغ انتظامی لالخا دا لگی دیشی
له نمونی می پوښتل چې د قانون د یو سلسلور سلوشتمی دفې تشریح وکړي نو هغه وویل
په دې کې د سلورو نه یا د سلورو نه زیات کسان چې کم دي هغه ته مونږ چې اسمبلی وایو ټولنه وایو د په هغه باندې د دې نفاذ کې دي شي نو یو سلسلور سلویخ چې کم سیکشن یا د فدا یا د په 144 باندې چې دا مشهور ده چې دا په ضابطه فوجداري کې ده دا په پاکستان کې هم په هندوستان کې هم یو شان حیثیت لري نو دا د په هغه صورت کې لګی دي شي چې کلا د یو اجتماعي ازادۍ یا د یو ټولګي یا د یو ټولنې دراوتو سره نقصان ته خطر پیخیږي یا د هغې اشتعال په وجه باندې انسانانو ته خطر پیخیږي یا کامی املاکو ته د نقصان خطر پیخیږي شنو په داسې حالاتو کې به د په 144 لګېږي شي
اوس پوښتنه دا ده چې حکومت په یو ښار یا سیمه کې د قانون یو سلسلور څلوېښتمه دفعه تر څومرې مودې لګولی سي ایډوکیټ اکبر هوتی په اړه زیاتوي
د په 144 د پاره چې کوم دورانیه دا یا مدت ته هغه به دوه میاشتې وي دوه میاشتې د پاره د په 144 لګې دي شي او که چېرې بیا انتظامیه وغواړي اگزیکټیو وغواړي دا به د اگزیکټیو مجسټریټ لاړه لګې دي شي اوس چې دی نو انتظامی مشر د یوې ضلعي چې نو ډیپټي کمشنر وي نو دا دوه میاشتې پس چې دی نو د دې کې اکسټینشن کېږي شي که حالات سم نه وي او حالات د اسمبلی ته سره د غیر پر مناسب نه وي نو دا مزید په دې کې توسی کې دي شي نو د په 144 د دې بنیادی په شا چې کم تصور دی نو هغه د نقصان نه چې د نو سوسایټي یا ټولنه یا چې کوم چاپیر چل دی نو هغه بچ کول دي
په پاکستان کې وخت نا وخت ځینې سیاسي ګوندونه او تنظیمونه د وخت پر حکومت تور پورې کوي چې ګواکې له دوی څخه د راغونډېدو حق اخیستلو لپاره د قانون دا ماده استعمالوي دلته دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا دا شکایت کوونکی ګوند یا ډله د قانون د یو سلسلور څلوېښتمې دفې د عمل کېدو پر ضد عدالت ته هم تلای سي او کنه ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دې اړه وضاحت کوي
بالکل عدالت اتلای هم شي او په ویلډ گراوند دی د دې ریزن وجه دا را چې یو ګوندري یا یو بل هم د تنظیمي هغه په دې وجه اتلی شي چې پاین کې کم تا حق در کړی دی د ازادي اظهار د کلم ازادي د ژبې ازادي د اجتماع ازادي دا ستا بنیادی انساني حقوق را دي دې په عدالت کې د غشی ثابت کی چې د دې د اطلاق یا د دې دفې د لګولو څه گنجایش نه و خو دی صرف زما د ازادي سلب کولو دپاره زما د بشري حقوق د دې پر ضد یې لګولې ده نو بالکل په دې باندې د سپریم کورټ د های کورټ فیصلې هم موجودې دي چې که چېرته یو شی د بشري حقوقو خلاف حکومت د دې پر ضد یو عمل کوي نو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ د دې شي مخنیوي کولای شي حکومت ویلی شي چې دا څنګه بنیادی انساني حقوق ما مسله ده او تاسو دا شی لري
د قانون د یو سلسلور سلوشتمی د فی تر عمل کولو لا سخت ګام ګرځبندیز یا کرفیو ده چې د غوندو او د عام تګ راتګ د ماتلې سبب کیږي د عین لمخي ګرځبندیز په څنګ حالاتو کې او تر څومره مودې لګیدای شي ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دې اړه وایي
دا ګرځبندیزم دغه حساب دی ګرځبندیز داسې دی چې الګ سیویر سچویشن وي چې کله مطلب په حالات داسې وي که نه مکمل یوه علاقه ته یوه ټولنه ته د یوې جاني مالی یا داسې قسم اندېښنه وي که نه په دې ګرځبندیز ولګوي نو ګرځبندیزم دغسې ده چې پریویلنټ سچویشن ته کتل شي چې مطلب حالات څرنګه دي که ډېر زیات کړکېچن وي او د یو مخته اکسټینډ کولی شي
نموړي ویل چې په عمومي توګه په سیمه کې د ګرځبندیز لګولو واک د هغې سیمې لمرستیال کمشنر سره وي خو په پخوانیو قبایلي سیمو کې دا واک پوځ ته ورکړل شوی دی
سابقه فاټه چې کومه ده په دې کې هلته دوی فوجي عملیات وکړه نو په دې کې دوی اکشن ان د سیول پاور ریګولیشن 2011 کې جوړ کړو کنه نو هلته مطلب الري چې کوم د فوج سره کوم اختیارات وکړه نو په هغه اکټ کې هم دغه اختیارات ورکړل چې کچرته تاسو ته پته تاسو ته معلومیدل چې په دې کې د ګرځبندیز د لګولو یو ته امکان شته یا تاسو وی کې مطلب دلته لګول ضروري دي نو دې لګولې شي نو په دې کې وس فیلر په دې لګو کې نور اورال چې کومه جنرالي د هوست سره راځي کار
د پاکستان آئین چې څنګه د ملک وګړو ته د غونډو اجازه ورکړې دي نو همداسي د هغه لپاره د غوندونو او تنظیمونو جوړولو حق هم ورکړې دي ایډوکیټ اکبر هوتی د آئین د دې ماده په اړه وایي
د دې د پاره لکه څنګه چې یو سیاسي پارټي جوړیږي او هغه به د الیکشن کمیشن اف پاکستان سره رجسٹرډ کیږي دغه رنګه هر قسم یونین چې جوړیږي کاغذ خیر خیګړي تنظیم دی که هغه د سماجی چې کوم موږ ورته سوشل وایو یا د سماجی حلو زده لپاره تنظیم دی نو دغه لپاره خپل د رجسٹریشن اتارټی دا دغه نه به هغه رجسٹر کیږي دغه کار به معلوم وي دغه حل زلی به معلوم وي دغه ایگزیکټیو به معلوم وي دغه چې کوم خلق دین هغه معلوم وي په پاکستان کې چې څومره انجمن جوړیږي دا به قانون مطابق د دې لپاره سوشل ویلفیر یو اداره دا غي سر رجسٹر کی دي شي د دې لپاره چې کمپنیز یو اداره دا غي سر رجسٹر کی دي شي دا غي د فرم یو اداره دا رجسٹریشن اتارټی دا غي سر رجسٹر کی دي شي خو د آئین پرانا کې چې د یونین سازه د انجمن سازه یا د تنظیم سازه څومره خبرې شوې دي نو د دې لپاره رجسٹریشن اتارټیزم د آئین پرانا کې جوړ شوې دي
نموړی زیاتوی چې په ناقانونه تنظیمونو کې ګډون او فعالیت کول د جرم په زمره کې راځي
د صدا سي حل زلو چې هغه داغي کې د ریاست سالمیت ته نقصان دی یا د یو چا مذہب ته پکې نقصان دی یا ته چا کلتور یا د ثقافت ته پکې نقصان دی د مونږ چورتا اینټی سٹیټ فور یو اینټی کلچر یا اینټی ریلیجن یا د چا نظریه یا د چا مفکوره په هغه کې ته نقصان رسی نو داسې یونینونه تنظیمونه چې دي نو هغه مون نه قانونه وي د قانون د قانوني او غیر قانوني هم دغه د چې کوم سټیټ پالیسیز دی یا ریاست تګلار د پالیسی دی دغه پرانا کې چې کوم تنظیمونه دي نو هغه دلته د هغې لپاره تعریف به قانوني وي کوم چې په هغې کې داسې عناصر وي چې هغه د ریاست وجود ته پې خطره ده یا د چا کلچر ته پې خطره ده یا مذهب ته خطره ده یا مسلکي منافرت جوړوي نو داسې تنظیمونه ناقانوني وي داسې قسمه که هغه پې د ریاست له اړخه بین لګېدلې وي بندیز پې لګېدلې وي او په داسې تنظیم کې څوک هلې ځلې کوي نو کار خبره ده چې هغه به د جرم په زمره کې راځي
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره د غونډو یا اجتماع کولو پر حق د هغه لپاره پر قانوني شرایطو ګرځبندیز ګوند یا تنظیم جوړولو او دې ته ورته موضوعاتو خبري واوریدي له دې سره د مشال رادیو د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي په راتلونکو خبرونه کې به پر بل داسي آئینی او قانوني موضوع خبرې کوو چې د خلکو له ژوند سره تړلې وي تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره خدای پامانی کوم هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندې او خوشاله اوسئ
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو
اوریدونکو تاسو نه ز خبرونه قانوني لار واوریدل چې بوروال کاکړ وړاندې کړه اوسم بلونه ز خبرونه د رڼا پر لور چې انیسا اجمل وړاندې کوي
اور دن کو درنا پلور خبرونه کې د انیسا جمل سلامونه اومنه په نننې خبرونه کې په کورم کې د جنکو د تعلیمي صورتحال پاړه خبرې کو اور دن کو د کورم چارواکي او سیدونکو وای چې په دې ځله کې وسلبالو شاوخه سل سکولونه ړنګړي وو چې پکې یو شمیر د جنکو هغه هم وو په کورم کې په 2009 کال کې د وسلبالو پرسید د پوزي عملیات لوجې ګڼ خلک به کور شول د دې خلکو په خبره د نامنه او کډوالې شوندې د ماشومانو په تعلیم بد اغیز کړي وو او حکومت ته پکار ده چې د دې ضلع تعلیم ته خاص پام وکړي د کورمې د تعلیم په محکمه کې د خصو د سکولونو یوې افسرې یا ایډیو فدا جان مشال ریډیو ته ویل چې په دې ضلع کې د جینکو یو سل سلور شپېته سکولونه دي
سمودا وړاندې د کورمی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په منځنۍ کورمه کې د هلکانو 120 اسکولونه دي، خو د جینکو لپاره پکې یوازې 13 دي. خو د تعلیم مبارز او د قبایلی ځوانانو د تحریک د کورمې مشر سید جمشید شیرازی وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې په کورمه کې 413 اسکولونه دي چې د آبادۍ په لحاظ سره دا ډیر کم دي.
دونه تعداد چې دی دا د کورمی آبادۍ لحاظ سره دا 30% خلکو مطلب کنټرول کېدلی چې دی سره بقیا 70% خلک چې دی هغوی دپاره سکولونو ډیره مسله دی. زمونږ دا مطالبه د ګورمنټ نه که زمونږ د کورمه کې برانچز د یونیورسټي برانچز راله یا د خښته خښته کالجونه راله دلته زمونږ فیمیل کوم مشکلات دي، لکه دلته کې زمونږ فیمیل چې دی میټریک نه پس بیا ځي پېښور ته یا د ملک نور شهرو ته ځي هلته خپل تعلیم مطلب کول غواړي چې مونږ هلته کې ایف ایس سی وکړو یا نور د یونیورسٹی تعلیمی حاصل کړو، نو هغوی ته بیا ډېر زیات مشکلات راځي. فیملی دي هغه د بچو خرچه برداشت کولی نشي، هغه ملک نور شهرو ته مطلب سزي تعلیم حاصلولو لپاره هغه ډېر زیات پور دي، هغه ډېر زیات غریبانان دي. حکومت ته دا مطالبه دی چې زمونږ د علاقې څه دي علاقې خلک څه دي دا خواهش لري چې زمونږ خپلو بچیانو باندې خپل فیمیل باندې تعلیم وکړو. نو دا خبره خو بالکل مخکې وه چې کلچر مسله به وه، دې وجې نه زمونږ د علاقو خلکو به انکو باندې سبق نه ویل، او اوس هغه دور څو هغه ټایم څو هغه اوس ختم شوی دی. نو اوس خواهش لري زمونږ د خپلو فیمیل باندې سبق ویو. نو زمونږ خواهش دی څونه دلته کې مطلب سکول تعداد چې وشي دونه به زمونږ د فیمیل او مخ ته سبق ووایي.
د تعلیم لپاره د کارکونکو ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورغزی ویل چې په کورمه کې زیاتره په لاندنیو سیمو یعنی لور کورم کې تعلیم تر ډېره حده ښه دی، خو په منځنۍ کورمې کې حالات بیا ډېر خراب دي. نوموړي زیاته کړه چې باید حکومت د قانون 15مې مادې عملي کولو سره د کورمې د ماشومانو تعلیم لازمي کړي.
څه د پاسه 3000 مطلب 3200 څوک یادوي څوک 3300 یادوي، خو هغه کې بیا د بین الاقوامي ادارې چې کوم دي هغه تعاون سره ډېر سکولونه جوړ شو، خو اوس هم څه در نیم سو سکولونه په ټرایبل ډسټرکټس کې دا وران دي. اپر کورم کې خو بیا هم د جینکو تعلیم لږ نه زیاته گزاره کوي. بیا تاسو لوور کورم ته راشي، په لوور کورم کې بیا د ګرلز ایجوکیشن تعلیم شمیره داسې ده چې لکه زه به دا وایم چې 80% ده، خو د بدمرغه چې کوم سنټرل کورم ده نه خو دلته کې د تعلیمي ادارې شته، ویل چې تعلیمي ادارې نشته نو بیا به خلک به څنګه خپلې جنکې ستي تعلیمي ادارو ته. خو بل اړخ ته ګورنمنټ هم داسې څه فیسیلیټیز نه دي ورکړي. په دې وخت د ټولو ټرایبل ډسټرکټس کې د مرج ډسټرکټ چې کوم دي په دې کې 75% جنکې د سکولونو نه بهر دي چې هغه عمرونه دي 15 کال نه سمرسه تر 14 کالو پورې. او بل چې کوم آرټیکل 25A دا فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن هغه هم اوسه پورې د ټرایبل ډسټرکټس ته ایکسټینډ شوی نه ده. چې کوم مونږ ګورو که مونږ د خبره کوو د تعلیم او بیا د جنکو تعلیم خبره کوو، او بیا مونږ کا ډپارټمنټ څومره هم ریکروټمنټ کوي هغه ته لوکل استادان نه ملاوي ګلته کې ولې چلته کې تعلیم شته نه نو بیا
ملاوي.
په کورمه کې د پوځي عملیاتو سربیره د 2009 او 2009 پورې فرقایي سنخوتو هم زور اغستی وو چې په تعلیم یې بد اغیز کړی وو. په کورمه کې مدني فعاله نایله الطاف بیا وایي چې په دې ضلع کې میډل او های سکولونه ډېر لږ دي. هغه زیاتوي چې د میډل او های سکولونو او بیا په تعلیمي ادارو کې د سهولتونو د کمی او د کلتور او ټولنیزو بندیزونو له وجې اکثر جینکې پنځم کلاس پاسولو وروسته سکولونه پرېږدي.
ټولو نه غټه وجه چې کومه دی د فیمیل ایجوکیشن کمی هلته کې هغه دا دی چې یو خو هلته کې د میل ته ډېر زیات پریفرنس ورکوي خلک چې زمونږ الګ بس سبق وایي د فیمیل خیر د کور کارونه کوي که نه مسله نشته دی. او بل خبره دا چې اکنامیکلی هم خلک دومره سټیبل نه دي او لږ څه ریسورس وي هغه هغوی وایي چې مونږ په الګ خرچ کوو په فیمیل نه خرچ کوي. او بیا دا ریزن هم دی بالکل چې گورنمنٹ لیول باندھی چکم صرف دا پرائمری ایجوکیشن مواقع ڈیری مطلب ہر سٹاپ باندھے بتا سو دا سکول ملاوی گی ہو کا سیکنڈری ہو دا ہائر ایجوکیشن خبر ہے مونگا کو نو آتے کہ دا فیمیل دا پارا دا سی سو سکولوں نے نشتے دی زکا دا فیمیل صرف دا فورتھ یا ففتھ گریڈ پوری سبق ہوئی ہو بیا کرو کی کینی والی چاہوئی تا بیا دا سیکنڈری ہو دا ہائر ایجوکیشن اپرچونیٹیز نہ ملے گی زکا چاہوئی سا نشتے دا سی گورنمنٹ سیٹ اپ سکول نہ دی جوڑ شی ہوئی. زه یو کلی ته تللی وم نو هلته کلی کې هغه یو فیمیل ویله چې زمونږ د جنکو سکول مونږ نه لرې دی نو ځکه مونږ د خپلې جنکې بل کلی ته نه شو لیږلی ځکه چې زمونږ د خلک دغه مونږ ته اجازت نه راکوي. نو لوور او سنټرل کوروم کې د فیمیل ایجوکیشن دپاره سکولونه ډېر کم بلکې نشته دي. سنټرل کې خو بالکل هم ځکه چې هغه ډېر د پهاړي علاقه ده نو هلته کې سکولونه بالکل نګلکټ شوي.
نایله الطاف وایي چې د اکثرو سکولونو ودانۍ ډېرې ښې نه دي. ځینې سکولونه د اوبو انتظام او لیټرینونه نه لري او ځینې بیا د بورډونو کرسیانو او کتابونو نه محروم دي. د پاړه چنار د پرایمري سکول یو استاذه شکیله خاتون وایي چې سمو د وړاندې په خپلو هڅو سکول کې د اوبو یو نلکه راوسته خو اوس ورته هم د اوبو ډېره مسئله ده.
کدا اوبو خدا سی ویتر اوبو خمو دا سیتی کی مو سکول دیا مو تا مسلا دے دکا اوز دای مو خوان دا لکا کشش وکو کنا او سیوا بمبی مو تا وکر الاخ نورا دسی دا سکول والا گورنامین دور اغام نکایی تیرا دا سکول کی او سوی پر مو تا دور تکلیب تے سوی پر مو تا ضرورات تے کنا نتو مو تا سیتی کی مسلا دے نکلو کی خوب خود لیکن تا لکا مو اس بلتے او خود سی کنا بلتے اور کپ اور لوٹا اور سبنن لکا اوز دا کرون آواجی مو دیر زیاد شروع کو کنا
شکیله خاتون زیاته کړه چې اوس د سرکاري سکولونو نصاب هم بدل شوی چې له وجې د خلکو رجحان سرکاري سکولونو ته زیات شوی دی. هغه وایي که په سرکاري سکولونو کې ښځینه استادانې برتی کړل شي او د استادانو کمی هم پوره کړل شي نو خلک به خپلې لوڼه بیا له تعلیمه نه منې کوي.
جی تعداد خو کافی رسی خال کو ډیر شوق لري کنه تعلیم ډیر زیات شوق زیات لري ټول کنه لکه ایمو خپل بچیا کې د یونیورسيټي کې د پېښور یونیورسيټي کې کنه نه خال کو شوق شته دلته خو به د سیده چې یو خو غربت وجه ده خو به ځان ته ګورنامه دا مصیبت چې موږ سټاپ ډیر کمی وي لکه اوس موږ سکول کې 500 تا دوزه نو موږ سټاپ ډیر زیات کمای دي کنه لکه اوس ار ټیچرونه دي نو ار کلاس لکه دوا سیکشن دي کنه سیکشن ای سیکشن بی نو یو یو کلاس کې مو تقریبا 150 تا دوزه کنه نو بس دا سټاپ وایي مو لکه ډیسټرب دی تلین کنه دا پرایمری دی دا پرایمری سکول دی لکه په نورو سکولونو کې سټاف کمی شته لکه اوس ایمو بچیا ای کنه چې می لکه مخکې به پر چینور والا سره سوچ نه کولو تیر دوی به یونیورسيټي مو نیوي کنه لکه اوس ایمو بچیا ای چې می اوس پېښور یونیورسيټي کې آر فیلډ کې مو پر چینور والا ځکه خو ما خوښ تا کنه دا شوق ډیر دی ټول کنه.
د کورمی ایډیو فدا جان بیا وایي چې دا مهال حکومت په سیمه کې وران شوي سکولونه بیا جوړوي او کوشش کوي چې خلک تعلیم ته نور هم وهڅوي. هغه وایي په سکولونو کې د استادانو د کمی او د سهولتونو پوره کولو لپاره یې حکومت ته وړاندیزونه لیږلي دي او هیله ده چې ډېر زر به دا مسلې هواري شي.
بیا جنارو بچیا لکه سبق نه پوه تیرازلی دي کنه
سلطان کاندی خبر او کوم سلطان کاندی کول دې لکه یو خان دې کانو نو چې دې تا نیو ځاسي کی کا پروموشن واشه یې اس اس کی کا واشه اتم یا سې کی دې سکول اند سی دې لکه می خپل ځان چلو اند کی دا کوم کدي سکول نه کوم کله وی نه وی خو سکول وی وکي هغه تر دې دې ما سې دې کانا دې چرون او لاري لاري ما یعنی لاري دې کانا دا غنا شهر ما سفریا دې دې حدا چرون نشي تلای دوجینا دې پای کله ولا سکول نه کډې ما کړی شروع کړی بیا لکار څنګه کوم کوم ته ای کامرو ضرورت دی چې وکي موت دې کا باتون بغیر کنه هغه دا څه موت بیا کوم ته پېښې هم نه کار کوم ته راځي
او ریدونکو دا وا د دېونه درنا په لور خبرونه چې پکې مو په کورمه کې د جنکو تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کولې. که د خبرونه په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریک کړئ. تاسو د خبرونه په انټرنیټ په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکي بلې خبرونه پورې راته اجازه ترا کې خوشاله اوسئ.